نه بجه او دیش تک کشوی دلند و خبرونو وخش. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارش د فیری رافایلا بودی چې د طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نورو موضوعاتو ترڅنګ راتلونکې میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادو د جوړیدونکو غونډې په ارتباط خبرې وکړې. هند د شلو اورنو په کرکټ لوب کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 214 منډې هدف ټاکلې دی. افغان لوبډلې تر دې دمه پورې 115 منډې جوړې کړې دي. نو لسورونه پوره شوی دی. یو ورپاته ده په دې کې باید 13 منډې وکړي چې هند ته ماتې ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایرانۍ ترهګره ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د 200 ورور هیواد هیڅ یو تابه د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو نه دی ویشتل شوی. هغه وویل په دې برید کې جایش العدل ډله چې یوه ایرانۍ ترهګره ډله ده په نقشه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغوښت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جایش العدل سخت دریځه ډله په نقشه کړه. اسلام آباد د خبرید پر خپل هوایي قلمرو بربند تیرای بللای. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کانګرس غړي سپین مانی تور بللی چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 8 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو د طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بنده پاتې ده، ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې دا مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. مخکې تر دې چې د سپورتونیس پروګرام تاسو خبر کړو، یو راپور لرو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر ورځ په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسولینو د نن په نوم د یوې سیمه ییز راډیو خبرونې درولې دي. نن راډیو هم نن ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو حکومتي ځواکونو د دغې راډیو د ودانۍ د مالک او د دې راډیو د مسول ترمنځ د حقوقي شخړې له امله د راډیو دفتر ته ننوتلي او د راډیو کارکونکو ته ګواښونه کړي او تخنیکي وسایل او تجهیزات له ودانۍ ایسته اچولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په خوست کې طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دغه ولایت کې د نن په نوم د یوې خصوصي راډیو خبرونې د یوې حقوقي ستونزې له امله بندې کړې دي. دغه مرکز د سیشن بی په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه د دغه راډیو ودانۍ ته ننوتلي او د دغه راډیو تجهیزات یې د راډیو له ودانۍ بهر کړي او یو شمېر کارکونکي هم نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې نامعلومې سرچینې په حواله ویلي چې د دې راډیو څلور کارکونکي هم څو ساعته توقف شوي او بیا خوشي شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې سفیر محمد صدران د نن راډیو د امتیاز خاوند ورور چې یو نوی وړاندې نیول شوی و لا هم د طالبانو په توقف کې دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د حقوقي کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د افرادو ترمنځ د حقوقي موضوع له امله د طالبانو لخوا د راډیو د نشراتو بندول د رسنیزو قوانینو خلاف عمل دی.
د رسنیو د قوانینو له مخې هیڅ حکومي حقیقي شخص نشي کولای د رسنیو په نشراتو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له واکمنې ډلې څخه غواړي کچېرې د رسنۍ خبریالان د رسنیو فعالین کومه تېروتنه کوي، د ټولیزو رسنیو د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق درلودو له مخې ورسره چلند وشي.
په همدې حال کې نن راډیو د چهارشنبه په سهار پر خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د سیشن به په سهار د دې راډیو مشر په خوست کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ لخوا په مرګ ګواښل شوی دی. د نن راډیو په اعلامیه کې راغلی چې د دې راډیو مسول چمتو دی چې د قانون له مخې ستونزې حل کړي، خو د اعلامیه په ټکو پر رسنیو برید د کارکونکو ګواښل او د دې راډیو تخنیکي وسایلو ته زیان رسول د بیان ازادۍ ضد عمل دی. په همدې حال کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پاڼه کې د خوست د امنیت قومندانۍ له قوله لیکلي چې په خوست کې د نن راډیو د تړل کېدو له عمل د دې راډیو د ودانۍ مالک او مسول مدیر ترمنځ حقوقي ستونزه ده. نوموړي ویلي چې په خوست کې د دوی د حکومت ابتدایه محکمې د راډیو د ودانۍ د خالي کولو پریکړه کړې او د خوست امنیه قومندانۍ ته د ودانۍ د خالی کولو امر ورکړی. زدران زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نن راډیو له خبرونو سره هیڅ کار نه لري او دا راډیو په آزاده توګه خپل فعالیت کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای شاوخوا یوه میاشت وړاندې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دو کلونو کې په سلو کې 50 رسنۍ تړل شوي او په سلو کې اویا د رسنیو کارکوونکي او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان آزادۍ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي، خو ډیری د رسنیو د فعالیتونو د تړلو اصلي لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او مالي ستونزې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې وړاندې ویلي و چې یوازې په 2023 کال کې یې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 168 پیښې ثبت کړې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبله میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشي یو بل ونه یو سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل درته وړاندې کوم. د لوبله میدانه اونیز سپورتي خبرونه ده او دا ځل به په خبرونه کې ووري چې د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې انګلستان ته ماتې ورکړې ده. کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنیو نړیوالو لوبغاړو امتیازات یې 2 برابر لوړ کړي دي. د ویلچیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 4 هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. لیونل میسی یو وار بیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه 2 درجه سیالۍ پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. د افغانستان 19 کلنو د کموم رضوانانو د نړیوال جام سیالیو د تمریناتي لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې انګلستان ته د وښ په تومنډو په تفاوت ماته ورکړه. د لوبې په چا انګلستان ګټلې وو تو په 54 غوړه کړې وو. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځیدو په سر 213 منډې کړې دي. په افغان توپهونکو کې نومان شاه 15 پېته، سویل خان 250 او خالد تڼیوال 13 منډې کړې وي. انګلستان د خپل توپهونې په پاړۍ کې یوازې 100 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د افغان پچون کول ډلې علامه احمد غزنفر 15، بشیر احمد او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه، خو د شدید ورخ لامله بشپړه نشوه. د ویلو ده چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې وي هم نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د 2 نیټې نه د فبروري تر 28 نیټې دوام وکړي. او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري، پام دی خاطر ترسو زموږ لوبډلا د راتلونکو نړیوال جام د پاره بشپړ چمتواله ونیسی.
دا ویلو د چې تر یادو سیالي وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندستان سره د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنې ناسته تر سره کړې ده چې په روان زیږدیز کال کې په نوي لوبیزو پرمختیايي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنې ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو له غونډې خبرې یاستې، کلنې ای جی ایم د مش غونډه چې نن ترسره شوله، د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې مش تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې، هغه له تخنیکي پلو یا مو اداري پلو درلودلې یا مو د مالی لحاظ نه لاسته راوړنې درلودلې. له بورډ له غړو سره هم شریکې کړلې او هغوی خوشې هم شولې، هغوی تقریبا ډېر زیاته مننه مو وکړه د کرکټ بورډ له استازو نه، د کرکټ بورډ ټولو غړو نه، ډپارټمنټونو نه. را روان کال په بعضو دغه باندې ډپارټمنټونو باندې یا بعضې مهمو کارونو باندې موږ د هغوی هغه اپروول او تایید هم را واخیسته چې دي کې عمومي د کرکټ بورډ بجټ او بودجه وه چې د سږ کال لپاره موږ ځانګړې کړې ده، هغه هم دوی طرف نه اوکې شوله. او بل د په داخلي کرکټ لپاره د داخلي لوبغاړو لپاره میچ فیسونه او یا د دوی معاشات موږ زیات کړي دي، هغه هم تایید کړل. د ملي لوبډلې لپاره کوم معاشات چې یا موږ زیات کړي دي ورته، او میچ فیسونه چې موږ ورته زیات کړي دي، هغه هم تایید کړل. او د ایچ پی سی لپاره یا د موږ د نورو ډپارټمنټونو لپاره څه غوښتنې چې موږ یې هغه هم دوی ومنلې، تایید یې کړلې. نو په عموم کې نن غونډه نن جلسه ډېره ښه وه.
ښاغلی اشرف وویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنله چې تر دې وروسته به د ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو فیس نا زیاتوی، او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړی دي.
کړه موږ هم غواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو، کیفیت هم شکو، معیار هم شکو، ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو، د لوبغاړو تولید ولرو، ځکه موږ دغه ایچ پی سی سینټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د شکولو په حساب دغه ډپارټمنټ جوړ کړ. موږ تقریبا دوی ته په معاشاتو کې د تیر په پرتله چې یعنی 15,000 موږ ورته 10,000 کړي دي، په دې اندازه باندې هم د دوی موږ معاشات زیات کړي. داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه زیات کړي دي، فرست کلاس میچ پسونه موږ ورته لوړ کړي دي، د لیستې او د شلوریز هم چنان که د ملي لوبډلې هغه ترتیب تر اوسه چې موږ دوی معاشات لوړ کړي دي، بورډ غړو مللن نن یا موږ ورته میچ پسونه لوړ کړي، تقریبا یو په څلورو مده ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړی دی. یلک باندې به مزه تاسو سره به خبرې وکم، غوړم چې هادول خبر هم معاشات ورته لوړ کړی دی. چې یلته یوازې دغه د چې دوی زیار او زحمت په واسه افغانستان ته وړونه راوړي، بل دغه د لیګونو موضوع ډیر د سی گردش کا او یا څرخه کا او څرخه درلود چې دوی تر ډیره بریده بازو لوبغاړو به ویل چې یار پیسې یا کم دي یا زیات دي یا دومره نه دي، لیګونو ته ډیره توجه کول. تبه د لیګونو اجازه به وسم جوړته ورکو مشخص دي هندستان یا لیا غونډه کرکټ بورډ نه، خو هغه دوی چې ګله درلودل چې د میچ فیسونه کم دي، مش تقریبا د دوی میچ فیسونه یو په څلور ورته لوړ کړل، یعنی په دغه فیصدي په حساب ورته 100% په حساب باندې تقریبا ک 0 روپۍ، یعنی مش درې نیم زره تر څلور زره روپۍ پورې دوی هغه میچ فیسونه رسولې دي. معاشات هم چون اند سر ورته لوړ کړی دي، یو په دوه معاشات ورته لوړ کړی دي، هم د شلوریزه هم د 500 هم په ټیسټ کرکټ کې.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس پروان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو سیالیو خبر هم ورکوي او وايي دا لومړی ځل دی چې ملي لوبډله به دومره سیالۍ وکړي.
موږ طبعا مامخ کې مویل چې د داخلي کرکټ موږ ته د ملا د تیر حیثیت لري، موږ پانګونه ور باندې کوو، د میدانونو کیفیت ښه کوو، معیار یې ښه کوو، چمن نیولې تر میلمستونه پورې تر پویلینه پورې، حتی ما د سیلریان د معاشونو خبره وکړله، ما د میچ فیسونو خبره وکړله. موږ هم زیات تمرکز په همدې باندې ایچ پی سی سینټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی ده چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي، سلیکشن کمیټه مجبوره مکلفه ده چې لوبغاړي ورنه راواخلي او ایچ پی سی مرکز ته اوس پاره چې هغه کار وشي، که په بالینګ کې یا په بیټنګ کې سپین بالران یا فاسټ بالران یا آل راونډران، اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپېته لوبغاړي لست جوړ کړی دی. د تیر کال د داخلي کرکټ خه پرفارمران راخستي دي ایچ پی سی سنټر ته سپارل دي. لدی جملې نه بعد یو وضاحت ورکم چې ایچ پی سی سنټر مش سش کال مسابقه لرو دغه چمتو دي ان شاء الله دغه به پلان مطابق سش کال تر سره کیږي. په دې کې دا هندستان سره د مش یو سیریز دغه د بیا سریلانکا سره د بیا ایرلند سره د نړیوال جام راځي نیوزیلند سره ټیسټ میچ لرو بنگلاديش سره فل سیریز لرو استرالیا سره درې شلوریز لرو نیوزیلند خو مخکې زیمبابوی سره فل سیریز لرو نو سش کال هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسور پکال دی.
نو موري ډاډ ورکړ چې سکل به د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو هم تر سره کوي او ترڅنګ به د شپږیزې لیگ سیالۍ هم وشي.
سش کال به شپږیزه ټورنمنت هم کوو داخلي کرکټ تم دا وځي پس پرل چې هغه میاشت دی سره جوړې کې چې لوبغاړي هم بیا لوبغاړي او د زونونو په سطح باندې د زونونو په سطح هم شلو ورځې یو ټورنمنت کوو چې دا لومړی ځل موږ غواړو چې وی ازمې دا ټورنمنت ای پی ایل پاکله ما په خپلو تورې خبرو کې هم ویلي دي چې موږ دا اعلان ته ورکړی او دا لیگ چې موږ د یو پارټنر یا د یو کمپنی او شرکت سره ځو په ګډه سره چې دا لیگ په مخه بوزو. شوشو پیشنهادونه راغلي دي شوشو آفرې راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي هغه به مجبور چې څوک پکې ډېر زیات شو د هغوی کمپنۍ ډېره پاک او شفاف او بانکي برابر هر څه برابر بیا به انشاءالله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده. کمیټه ستا څوک چې د افغانستان لپاره د دلیل لپاره ښه تمامېده بیا به هغوی سره موږ ځو او انشاءالله سش کال به موږ د اکتوبر میاشت په نظر کې نیولې ده چې ای پی ایل به په لار اچوو او انشاءالله په اکتوبر میاشت کې به
باید وویل شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوي معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویم درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو به د روان جنوري میاشتې 14 نیټه پیل کړي. یاد سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې به تر سره شي 8 لوبډلې پکې برخه لري. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي یادې 8 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو ویشل شوي چې د 21 ورځو په موده کې به یې تر منځ 93 سیالۍ ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو 5 ګروپونو کې شپږ او په وروستي ګروپ کې 8 لوبډلې ځای پر ځای شوي دي. په لومړي ګروپ کې کندوز، میدان وردګ، خوست بی، بامیان، غزنی او نورستان. په دویم ګروپ کې کندهار بی، پروان، کابل بی، هلمند، نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې. په دریم ګروپ کې ننګرهار بی، بدخشان، پکتیا، پنشیر، خوست جیم او سرپل لوبډلې. په څلورم ګروپ کې کونړ، بغلان، کندوز بی، کاپیسا، کابل جیم او فاریاب لوبډلې. په پنځم ګروپ کې کندهار، سمنګان، فراه، پکتیکا، ننګرهار بی او هرات ولایتي لوبډلې. او خوست، بلخ، دایکندي، کابل، دال، جوزجان، زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري. ټول لی ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزي د دې سیالیو په تړه ویل دي چې په لومړي ځلې ځینې ولایتونو ته درې لوبډلې ورکړي دي. هغه زیاتوي
د ګریټو سیالۍ هر کال مونږ کوو په جنوري فبروري کې د ګریټو سیالۍ کیږي. تیر کال مونږ یو دیرش ولایتي لوبډله ترمنځ کړې وې. البته مونږ تیر کال کې هم یو لوبډله ځینو ولایتونو تیزه پکړې وه چې په هغې کې کابل و، ننګرهار و او خوست و. سږ کال دې ته په کتو سره چې استعدادونه پاتې نیسي او کلب لیول کې ډیری ځوانانو ګډون کړی دی او کلبونه هم درګرده مخ په ډیرېدو دي، نو په کابل کې 80 کلبو 50 کلبو کړی و، همداسې په خوست کې 80 کلب او ننګرهار کې 10 کلبونه و، په کندهار کې ډېر کلبونه و، کندوز کې و. دا چې مرکزونه یې د زونونو په دغو کې کلبونه ډېر زیات و او هلکان ډېر زیات و چې مونږ کتل نو استعداد پاتې کېده. هڅه دا وشوله او غوښتنه وشوله مشرتابه نه چې په دغه برخه کې که مونږ ته اجازه راکول شي چې مونږ ټیمونه اضافه کړو. نو سږ کال شپږ ټیمونه اضافه شوي دي چې کابل ته دوه ټیمونه اضافه شول، نورم او خوست ته یو، خوست، ننګرهار، کندوز او کندهار ته یو ټیم غوته اضافه شو، چې ټوټل شپږ ټیمونه شول. نو سږ کال بل خیر سره 10 لوبډلې اوسي او 10 لوبډلې مونږ په شپږ ګروپونو باندې ویشو. په هر ګروپ کې شپږ لوبډلې دي، یوازې ګروپ کې لوبډلې دي. هر لوبډله 15 میچونه کوي. یعنی د ګریټو سیالۍ لپاره دا یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده. په اصطلاح د ځوانانو لپاره چې هلکانو ته پوره چانس ورکول شي، یو ورځیانۍ سیالۍ دي او هر یو لوبډله به پنځه سیالۍ کوي. دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټو سیالۍ دومره زیات کیږي، درې نوي سیالۍ پکې، درې نوي یو ورځنۍ سیالۍ پکې، البته په شپږو بیلابیلو لوبغالو باندې به کیږي. په خوست کې په دوو لوبغالو باندې کیږي، یو شخصي لوبغالی ده، یو د مخبل رحمت الله شهید لوبغالی ده، او په کندهار کې د کندهار لوبغالی ده، او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده. په ننګرهار کې په غازی امان الله خان لوبغالی کې یوازې چون منګل ته نجیب طریقې کې هغه لرو، د فزبالینګ او د ملیټي ملکانو لپاره یو کیمپ لرو، ممکن یې هغه ته مکولي. او همدارنګه کونړ کې ډېر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړه، او دا یو ښه لاسته راوړنه ده. زما په خپل نظر باندې موږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي.
دغه راز ښاغلی جار ویلي، د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته یې د لوبو امتیازات زیات کړي دي، او دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډیر تمرکز وکړي او پاتې شي.
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او خزیره ده د کورنۍ کرکټ لوبغاړي چون داسې وي دي. زه باید دا ووایم چې ډېری لوبغاړي داسې وي دي چې دا څو کلو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انګلستان ته تللی دی او کورنۍ کرکټ کې د هغوی لوبېږي، او آفر ورته کېږي، مختلف آفر ورته کېږي چې هغلته کلب لیول کې کرکټ کې سر مچینو کوي، یا امریکا ته نوي خلکو بهیر روان کړی. په هغې کې د امریکا کرکټ هم نوی داسې سوی ده چې په داسې یو درشل کې داخل سوی ده چې پرمختګ لوري ته ځي. اوس نړیوال جام هغلته ده، نو زه فکر کوم چې نړیوال جام نه وروسته هغلته د کرکټ د بهیر نور هم چټک شي. موږ دې ټول ته په کتو سره چې موږ کورنۍ کرکټ لوبغاړي رښتیا هم دې ته اړ نه سي چې په کورنۍ پیټ شي، بلکې دا چې کورنۍ باید پیټ کړی شي، یعنې دوی ته هم پیسې ورکړی شي. مطلب مې دا ده نو هغه ټول ته په کتو سره موږ غوښتنه کړې ده، او مشرانو شفقت کړی ده او منلې دغه غوښتنه. تیر کال هم پیسونه زیات شوي، یو څه معاشات لوړ شوي، سږ کال بیا زیات شول. نه یوازې دا چې معاشات لوړ شول، بلکې میچ پیسونه هم زیات شول. نو میچ پیسونه داسې یو چې مثال خبرې، تیر کال موږ لس 1000 روپۍ لرودلې، سږ کال 12000 روپۍ لرو. فرسټ کلاس کې 2000 لرودلې، سږ کال له خیر سره 3000 روپۍ افغاني لرو د یو فرسټ کلاس میچ په سر باندې، او هر لوبډل شپږ میچونه کوي مخکې دې چې پایلو وی ته لاړ شیم. او دا ټول د دوه درې میاشتو پلان دی، یعنی جون، جولای، اګست او سپتمبر پورې کوم داسې پینش ټی ټوینټي او شپږیز او فرسټ کلاس، او دا ټولو کې لوبغاړی نو شاید چې 16 افغانۍ یوازې د میچ پیسونه سي. شاید سي، نه یوازې دا چې په دلته موږ تم سوي، بل دا چې په نېشنل ټی ټوینټي راو ته نوی ټورنمنټ او 8000 افغانۍ دی هغه میچ پیسونه هم دي. البته د شپږیز میچ پیسونه که زوس وخت مخ کې اعلان هم یو څه به مخ کې کېدې شي، نور هم پکې خواله راسي. باید لا ډیر پیسې وګټي او کولای شي چې کورنۍ ته مثال خبرې، یعنی د هغه یو هغه وګرځي وسیله وګرځي، د رزق او د رزق کې وسیله وګرځي، او رښتیا خپل پروفیشن داسې چې لا غیر یو څه معاش لاسته راوړلی شي. دا هر څه سربیره پر دې دي چې موږ ورته معاشات ورکو. کورنۍ کرکټ یو لوغاړی کې ایک کټګوري کنټراکټ لري، سورو سپین بال، نو هغه 8000 افغانۍ اخ.
دا یادونه ورده چې افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څنګه له پلان سره سم دا د روان کال لومړی سیالي دي، چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې 12 ولایتي لوبډلې ترمن د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه ولایتي سیالي هم پیل شي. او اوس نړیوال کرکټ، د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې وبایلله. یاد سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې، او وروستۍ لوبه یې د جنوري په 10 نیټه وه چې کوربه لوبډلې د 45 منډو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکي فاین الین ریکارډ هم جوړ کړ. هغه په 45 توپونو سلیزه ووهله، او تر پایه په 58 توپونو 130 منډې وکړې. نوموړي 16 ووهلې، چې دا په یوه پاړۍ کې د یو لوبغاړي پارا ریکارڈ دی. پاکستانی لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم پستر توپیر ماتې خوړلې وي. دا په شلوریزو سیالیو کې د شاین شاه پریدی لومړی لوبډل مشري وه. هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل، لوبډله او لوبغاړي نوي دي، نو دوی ته باید وخت ورکړل شي او ډاډ یې وخوړ چې ډېر ژر به یې لوبډله په پښو ودرېږي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتي ده.
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې 4 سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې خپل وروستۍ لوبه د جنوري په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو 55-51 په مقابل کې ګټلې ده. یادې سیالۍ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په تایلند هیواد کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان، فلیپین او نیوزیلند هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي. دغه لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د لوبڅارانو لړډلې دا ځل بسم الله جان شینوارې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبڅارې لپاره سویلي افریقا ته تللې ده. دغه افغان لوبڅار لتیرو څو کلونو رئیسی په نړیوالو لوبغالو کې د لوبڅارې دنده پر مخ وړي او د افغانستان استازیتوب یې کړی دی. نوموړی به په سویلي افریقا کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبڅاري وکړي. ټاکل شوی چې د 19 کلنو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19 نیټه پیل شي او د فبروري تر 12 به دوام وکړي. او اوس د فوټبال له ډګره، د فوټبال د نړۍ مخکښ ستوري لیونل میسي یو بیا خپل سیالان شاته پریښودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. له میسي سره دا ځل په مقابله کې کلیان امباپې او هالند مقابله کوله. د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسي په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم ګټلی و. ښاغلي میسي ته یاده جایزه د روانې میاشتې په 15 نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه. میسي وروسته له هغې دغه معتبره جایزه وګټلې چې په دې وروستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپل لوبډل مشرۍ اتلولۍ ته ورساوه. د فوټبال دغه مخکښ ستوری اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډله کې لوبې کوي.
ورزش مو له ایتیاط لرې ساتي.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه د اونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو، په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنځ دیوال.
मात मात जाम दसरोल भवन गगन राख मात शेदन राख ओस्मान गाड़ मात शेदन राख ओस्मान गाड़ मात मात जाम दसरोल भवन गगन राख मात शेदन राख ओस्मान गाड़ मात शेदन राख ओस्मान गाड़
सनीनी पपनीनी पप ममा देवा पदनीनी दसा दसा नीरे रेसा ममा मारे सारे सानी बानी बानी सारे सा 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 नीनी दसा पप पप गग गग रेरे
मात शरबत दवसल रात मात शरबत दवसल रात मात शरबत दवसल रात समुसापर ताव दहिजरान वहलिया समुसापर ताव दहिजरान वहलिया मात मात जाम मात मात जाम मात मात जाम दसरोल भवन गगन राख मात शेदन राख ओस्मान गाड़ मात शेदन राख ओस्मान गाड़
गग पप धद सासनी
काबल दगो लुटती प्राय काबल दगो लुटती प्राय समाया दीजी मात मात जाम दसरोल भवन गगन राख मात शेदन राख ओस्मान गाड़ मात शेदन राख ओस्मान गाड़ Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar